tırşını osmonlandi.
د ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاست ویم په دغه پروگرام کې به لخپلو درنو میلمنو سره په دوه جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایسار پاتې وو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې ورځې شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنې خبرې وې او دغه پروسه څو وارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې وه. د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند د تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوې.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته له ورتګ ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی دلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت یې ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی. دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپین ګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوال در رسنېدو بهیر له نږدې څارلې دی له کډوال سره له نږدې خبرې هم کړې دي. فرات شنوارې په اول کې بل تاسو پوښتنه وکړه چې کډوال سره مچ له نږدې خبرې کولې، دوی مولې دل په څه حالت کې او هغه حالت کراته بیان کړي. مننه.
دا سوه چې دا خو چکلنه د اکتوبر 12 نیټه رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسې داغه ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې دغه ډروران بلکې دغه افغان کډوال دا ټول ډېر لوی مشکل سره مخ شول. چکم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر او گلګت بلتستان نه د سیمونه زیاتره افغان کډوال چکم دي. دا لمړی دلته لند کوتل موقتی کیمپ تر راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي ريجستریشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته وړي. په دغه خواو شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي، بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوه اړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین زازی نه پوښتنې وکړو. ښاغلی زازی مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چې هلته د پاکستان او د طالبانو حیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه مېلمه ته او د تاسو راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې احترامات وړاندې کوم. خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هیواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د غربان کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هیواد ته، مخکې شنواری صاحب ویلي چې دروازې چې خلاص شو دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یوه موقتي خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په خپل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته شخص ده، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري. هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي، لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق چری وهي، او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای، او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د غربت مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه، زه د یو شپېته کالو یم، همیشه چې لاس بر شوی ده، ضرر رسولی ده، تهدید کړی ده، لارې بندې کړې دي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې زموږ دلته حاصلات وي او هغه بیا موږ بهر ته باید واستوو، دوی دروازې تړلي دي. دا یوه ورځ نه ده، دا ما خو در پېژنه شپېته کاله ما عمر ده، تر څو چې د ښای لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل ته زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي، افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي، او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل، پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی وو، او دې ته موجودیت په حیث د اسلامي هیواد د دې هیواد نه د اسلامي مسایل نه یوه دوکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دی ساو افغانستان خاص دی سخت وغلی دل، نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي، په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید دغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي، او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده، خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي، او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي، په فرهنګي مسله باندې، په اقتصادي مسایله باندې، په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري، چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایل نه بېخي زیات دي. یعنی فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې موږ خپل په هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو، دا د هغه ډېر زیات مهمه ده، او دا ډېر زیات متاثره شوي دي. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و، دوی په څه وضعیت کې و، د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی و، که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې و د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه؟
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11 نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي، په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رایڅارهږي. نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو، او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو، هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو، چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده، او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې، او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو، او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده، او دوی سره زنانه هم وي، ماشومان هم وو، بوډاګان هم وو پکې.
نو مونږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مرسره کړې ځنو خلکو پکې په ماغو لارو باندې سرپالونه راچولي او په هغه کې ناست وو، چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو، او ځنې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالي کړې او تر څه حده پورې به دوی له خوراک هم ورکول. البته دا ډیره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي، له ورته میلاو شي، نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول. بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی، د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلي وو، او ما څو څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي. په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوې، څوک چا ملیریا ده، او چا ته ډینګي تبې لګېدلي. تر دې د پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست یو هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي، او ما په خپله څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې. نو ډېر لوی مشکل کې دي، کاغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول، او کاغه ډرایوران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونځ او دست لپاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشته، او دا څه خواو شا 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی ودرول شوي دي، حرکت هم نشي کړی، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بل یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وې، دوی چې دا مونږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم، او دوی د استوګنې کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تیرېږي. مطلب عامو خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبره وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي. نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې، او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي، او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات شینواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب، مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی، او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خوراو وړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بند وو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ یې د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پروژه خو نه پېژندلې.
صفي الله ستانکزی یم، قاري صاحب.
پاکستان باندې لرو د غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق ته چې عمومي حق دی، بشریه پر بشر لري، او بل د امسایتوب او د گاونډیتوب حق ته چې امسایه پر امسایه لري، او بل د مسلمان حق ته چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څلور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو ولی امید نه ځین لرو. هغه بی عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بی عزتی چې د افغانانو سره کېږي، ستانکزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي، نو موږ به دوی ته څنګه هیله من شو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړیږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرده را واوړي په دې وطن کې زموږ لري. اورالو دا بلې موضوع ته زما غږ اوري انشاءالله.
و غږم راځي لږ څه بندې دا، ما اوس صحیح شو و مهرباني.
شبکې خرابې دي ګرانه.
ښه سمه ده.
رالو دا بلې موضوع ته. بلې، هو، څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنی حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت و ولس ناهیله دی. دا ولې موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب شو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری و ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ شوه. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوی، او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو، او موږ زه هیله من په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلاح لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم در ادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤولینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دې کم کړي، د پوکلاده کومکو څه دې کم کړي، د یو ابرقدرت دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم در ادار خو جوړ کړي. کوم نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی، موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولې دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلامونه سنځه صاحب محترم.
ستړي مسې، مهرباني صاحب.
زه وو شي مې مننه ته سلامونه وایم. سنځه صاحب، د موږ تاسو څنګه خو خوانه دی، یعنی اوس قاری صاحب یې لسی ته موږ ډیر انزوا کی نه، انزوا کی نه سمګا کوم متحد ولر د قاری صاحب خو وختنه، یعنی تقریبا موږ باندې هیڅوک نشه کمې بدلای. خو بدبختي دغه چې کړه چې له خوانه موږ تاسو بدبختي سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل په ټول نو نورمال کوته، یعنی موږ یو د لبرات لبل بیٹھا کول، بل لبرات لبل بیٹھا کول. نو اوس موږ چې مرس خو تقریبا نن د پندس خواته د بغلان خواته ډیره کټه راغله، یعنی د څه فکر کوي چې مسلسل د څه موټر روانه تقریبا رات پر شپ شاته تقریبا. نو په ټول کې شوګرو نو د ماجر خو څنګه یو ګل سنځي چې وخت چې د ملک څخه ډیر ډیر رحم ملک ده. نو په دې خپل سیغه او مریضان موږ ولې د بازار سره کې ناروغانو تقریبا کنسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټانو زړو. نو په دې خپل وګوره چې دا څنګه دې نه ګوري، په دې معنی نه ګوري چې موږ به اتفاق یا څو موږ د شه خود کې پانه، یعنی کوم موږ د شه معمول هر وخت د شه ملک سره رابطه درلوده چې موږ سره متوازن رفتار کولای. لکه دا مثلا یې لري، لکه دا اشیای ملکونه دی، خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان. نو دا کوم په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو. نو دا ملک دا خپل ګټه څه ګرځي، نو ګورم چې دومره ستونزې پیدا کړي له حد زیاته. خو بیا هم موږ چیرې نشو کولای، ما په نظر یت سره به ونه کی تاسو یاد وسیږي څنګه چې محترمه یو دې سبق اخیسته دا یعنی بیا نشو کولای چې موږ نه رغلو کی، بیا نشو کولای چې بماریو کی. نو په دې خپل ټول خلک بیا هم وسیږي، خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوې دي، توانو زیاتې دي، مشکلات داخلي دي. نو په دې خپل دوی اره خاطر ساتي. نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې شاله سيته بمونه کی، خو په بخیر چې لار باندې دا لار خو شي، خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هټه په ماجر ولې سودا کم شي. په دې خپل حکومت باندې تعامل وسو کې نو بل لار نشته. نو استا موږ نو لار ولټو سره محترم.
سلامات سي خغله يوسف امين. مننه چې پاتې شوې منتظر. البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره، له طالبانو سره، د تورخم دروازې همدارنګه د چمن او نورې ټولې ګڼې اوبرې سیمې دوی بندې کړلې، او په دې مشکل باندې له وخت هم خبر وو چې هلته لسګونه زره مهاجر راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې. فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دایي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید ودرېږي، باید غلام منتظون وکړي، احتیاج وي، محتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي، دا خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځلسو کالو کې باندې موږ نه ده کنه. پاکستان قطعاً دی ما دوست نشی که دی، دی ما اسلامی غرور نشی که دی. پاکستان دسی یواد ده چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی، یعنی پرده دخمنی دی و تکتر ویلی دی و افغانستان خلکو سر جنگی دی بارا برده بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامی چې وي دا ګناه ده، د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللي دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسو کې یو متل ده چې مایره هر وخت جلسه او بګري تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي، که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نه شي ورته برابرولی، اقلن پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځې دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مخن دي دی مکرو کې سره دی افغانان دی با ستر دی با حیا دی، یعنی دا ټول سہولتونه باید ته مساعد کی. که چیرته دا مساعد نه کول، یو خواته هلته دغه ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس بنان موږ کولی شو مون کولای شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کی او افغانانو لپاره کار برابر. مون کولای شو چې دغه څو وخت مخکې اعلانات وشول چې عربي وادو ته افغانان د کار لپاره، مون کولای شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې د کار په لارشي او قانوني لارشي او خپل بچان خپل فامیل لته نفقه ورته راولي. یعنې موږ چې کوم کار او بل تر څنګ یې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی موږ په ګټه ده چې موږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده، دلته ریښتین دا خبره مې یاد ده زونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپل ورونو سه همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتون چې قرآن راته وسپېټي هم زه اعتبار نه کوم، زه په هېڅ چا اعتبار نه کوم، په هغه د پنجاب دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته روزگار نشتا، ہمیشہ پردے ملکوں کے مہاجر کورو کی وزنی عالم ہوتا وزنی ملائے ہوتا وزنی روح سلائم ہوتا وزنی بمبار پا کئی نتا سم لک فکر ہو کی راجی پا گڑا اخپل خبر ہے اخپل سنرش پلا بایدو تا
نتا
یا لوی قربان دا سرچادا چبدا بایدو کن.
بله یوسف امین صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه فرات شینواری زمونږ له خبريال نه په پښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکوي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د اقل چې کله له کډوالو سره دوی په دې ویری چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کی یا دوی ځانونه پټ نه کی، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه دې خلاصه شي، تجارت ته بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلی ده د افغان کډوالو، د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلیا کډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلیم، داسې په ناصرباغ روډ باندې، لیا په بورډ بازارونو کې، بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کډې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې یو صورت حال دی، او باقي پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوي، لیازای مو ورکوي، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر رواني. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو، لیا افغان تجاران روران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران، عام وګړي، دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او هغه پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو، هغه لپاره تر ټولو لوی منډی چې کوم ده د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم ده روزګار او هغه رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بیروزګار شوي، ورسره چې کوم ده مزدوران بیروزګار شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه، لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسې راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. موږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې، نو هغوی چې موږ خو شل ورځې وشوې چې موږ بالکل بیروزګاره ناست یو، کور ته څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دی دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو، چې څنګه به ناروغان راغلل دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل، نو دا غیر ډرایوران مالکان دا غوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی. نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې داغه برابر اثرات بیا دې طرف ته می او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینوار. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکی لوری به خپل سزا ګوري او همدارنګه به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور شوي چې موږ به د عمل ښودلی ده، عمل موږ نه ده کړی. اوس موږ خو بهیس کلم تعدید نه کوو او هیڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې باید سبا دیوتی دیت ور جګړه به موږ څه به ګټه. هر صورت موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بے مفهومه ده. په دې دواړو ملتونو کې دواړه ژوند سره کو نه جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تیرې شوي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده ده، خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کړي، موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، ګډ به دا مسله د حل بنیادي ورته پیدا او دا باندې خبرې وکړو. بیا به ناستې پاستې وکړو چې اعتماد راشي، د دواړو ترمنځ وروڼي څومره ډېره ګرمه شي او وروڼي څومره فضای مناسبه شي، هغومره د دواړو ترمنځ الفت راځي، هغومره د یو بل درد درک کوي او یو د بل د مسایلو ستونزې د حل لپاره هڅې کېږي. د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لیږ یم پاکستاني اړخ، هلته پاکستاني ولس باندې ما بیا وایم چې رم باور لرو چې نیک ولس د مغرور ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامي برخه کې زموږ مشکوک ځکه یو چې هغوی کېدی شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدی شي د بل چا له خوا نه ورته ویل کېږي چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بله د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته، خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد، په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګواکې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي، ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی، ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کېږي. هغه ادعا وي چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستان هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوي چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پر یخی ده نړیوالو چې یوه طرف ته داسې درد مرض پرېښی دی، بل پرته داسې آتی کوي. چېرته نړیوال واقعا غواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعا د پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوي لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. غنډو کې کېدای شي موقتي وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغې ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پرې وړي نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مې شینواري صاحب وویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامې البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصتلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه چې نه قرآن لوستلی ده، نه هغه لوستلی ده، او بس منډه کې چاله جهاد ده، نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده. چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژنې، هغه باندې وطنونه ورانوي، دا هم یوه لویه ګناه ده، یوه عظیمه ګناه ده. مګر همدغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو، جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو او د افغانانو ده. بله هیڅ لاره نه لري، هیڅ لاره زه نه ګورم. دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پاله تنظیمونه چې دي، دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل یې چې واجب ده، بل یې چې فرض ده، بل یې چې مباح ده، دغه هم یو بل منځو کې وایي. فکر هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دوپه اووه پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو. مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم ونی. هغه وخت به مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربند وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلک مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې، یا هلته د شینوارو په کوڅې کې، یا د پردیو په کلي کې، یا د ما د پکتیا په غرونو کې، یا د دوی په غرونو کې. نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي، نه شي کولی. پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګراسه ټول استان د ګرسا څنګه تا کار د ازادي را دي ټول محترم اوردون کرام خدای دې وکړي روغ جوړ به کا زه دا کلم د هلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړي. د مو پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کیدو هم دارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای دې خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو تمام واکان محترم کتولا سان دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدی باندې به خېب بیا هدا او بیا اندازې زیات خوشاله سم نو درته سان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طار د الله خلاص نه سان دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت څنګه غوښتنه دغه چې بل د افغانستان کې مریضان ست ناروغان ست یعنی بل د سرطان مریضي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي سان دې صاحب څه به سره معلومات ساتي چې په افغانستان کې د ډېر ناروغۍ تداوی ډېره مشکل ده نو هغه مجبور مکلف دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته باید د ټولو دغو لپاره د ناروغانو لپاره د تجارت لپاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته پاکستان کې ساده غوښتنې غوښتنې د پاکستان د حکومت څخه
صحیح مننه له تاسو مننه کوم. البته د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په همدغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې دمه مهم ځینې مسایل څېړلې دي. فرات شینوارې غواړم له تاسو دغه وروستنۍ پوښتنه وکم، او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدید هم خبرې وشولې، د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمه بالاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواوو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي، څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواوو ډزبندي کړې ده؟
داسې ده چې پخوا دواړو خواوو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوي، او که دا اوس د اکتوبر په یولسمه او دولسمه نیټه باندې دا پیښې رامنځته شوې، هیڅوک هم د دوی په حمایت کې لی ملاتړ کې نه وي. ولسونه بالکل نه غواړي چې دواړو خواوو ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسي. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نښتې وشوې، نو دې طرف ته به هم چې کوم دی عادي وګړي په هغې کې ولګېدل او کورونو ته به هم زیان ورسېده، خل مرګ ژوبله به واوښته. همدارنګ بیا هغې غاړې ته هم چې کوم قبایل پراته دي هغوی ته هم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسي. نو دوی هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواوو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه او بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه سره مورچو ته وخیږي، او هر وخت دوی یو بل ته مورچه زنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاروي. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل واو په هغې کې دواړو خواوو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه. نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا یې بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشانه کړي وو. او بیا مخکې به داسې وه چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوې، نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواوو چې کوم دا قومي مشران دي یا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې، یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ، سوله به راوسته، او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قراری به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم لیا څلورم هیواد کې دوی سره کینی، او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقېږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواوو ته، یو بل ته به لاړل رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه، او مطلب اوس هم که مونږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواوو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي، او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، په دې لارو باندې تګ را تګ شروع شي او تجارت شروع شي، او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواره لتاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته. البته پروګرام ښاغلی یوسف امین سره مخته وړو، خو لتاسو مننه چې خبرې مو راسره وکړې. ښاغلی امین زازه، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن موږ ولیدله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی، او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده؟ پاکستان ولې دغه سې یو دوګونی دریز مختوړي په عین حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواښ یادونه هم کوي، هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي؟
کاملا ګوري، یو خوا ته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل اډې ورکوي، یو وسلې یو دغه ټول تجهیزات او دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. تو امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپل ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوچ دی پاکستان اتباع دی، دغه منظور پښتین چې دی دغه دی پاکستان اتباع ده، دا خلک وژني، بندیانوي، مرکوي، چې غږ پورته کو وژني.
د ما مسله خو بيخي یو خواته پریده چې ما خو د پنجاب سره ما مخ ویلي چې دغه اوربان دغه مسله دا لنمحاله بوی خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده حتی د بلوچو مشکل د پنجاب سوال نه ده د پښتنو نه ده حال هلته نه ده حال د ټي ټي پي چې عام د دوی غړي دي د وطن بچیان دي دغه حال نه ده نو دا نو اوس خپله پړه په ما اچوي دی نو څوک ده چې امریکا ته ته ځای ورکوي دغنه بې پیلوټه راځي او ما باندې بمبار به کېږي زه به وژل کېږم او ته به وایې چې تاسې ځانونه مه خوروئ پنجاب لکه چې کوم ملایکې دي چې راغلي دي په همدې ځای د الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان بیچارهګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري دا دا ناممکنه خبره ده نن حالات دغې ته رسېدلي دي دغې ته رسېدلي دي چې هر افغان هر افغان که دلته دی که هلته دی هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتونکي دي هغه غوښتونکي دي لیکن پنجاب د بل چا په زور د بل چا په اشارې هغه کله دغې ته حاضرېږي وژنې مې بم مې راکېټونه د هر شیش نه به استفاده کېږي هر شیش نه اول یو سختګي وا دی په نوم د اسلام جوړ کړلو خلکې وغولول پاکستان جوړ شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه اتیا کاله مخکې دغه تاسې څوک وایي څوک وایي تاسې اوس دغه ماته وایي د پاکستان تاریخ نه ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نوټو وخی چې تا څوک وغلی دي چې چهار تلار یې چې تلار یې تا جګړه بیا کړې ده تا بې عزته شوې تا بې حرمته شوې تا کې خو څه پاتې نه دي نو په پنجاب د لږ فکر وکړي او ولسونه باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای به تقسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بم همدغه ضروري سلاح ولرم که ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراتې دي خو پنجاب به نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خو بیا هم یو کس لس زره کلدارې ماشت لري راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر ده دی نو هغه هم ناپوهه ده که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یوه ته چا سره جنګېږي ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما ښار ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا یې کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرات دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ورونه دا چا په سر لګېږي هم ما دې ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې متکین راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو یې ما په تا پسې اړه لري نو به زه نه ولې ته پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي وه پنجاب وه لکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې لکه د خپل هغه ته خو دې وګوري که نه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغو ته خو دې وګوري که نه نو دا خو افغانان خو نه زغمله بیا بل څوک هم نه افغانانو سره دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شي وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غر کا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمېدو دی دلته لته سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې دغه پروگرام کې مو بحث وک کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
بابا داغت بمبر ما دل و رجانا نیاما بابا داغت بمبر می دل و رجانا نیام می کندی بری دیده لگمه ایدل و دل خان عللو کندی بری دیده لما
یا باز زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بطا بفهمم گفتا تا بجم بالا بطا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مرمانی و رجانا نیام بی کندی بری دیده لگم ازل دل خواه نیام با کندی بری دیده لما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمی دویا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کلی چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه تا با داغت با برما دل را تجانا نیونگه کندی بردی دلما
جلن پتر توپک سوری سوری شینا خوگی گی جلن پتر توپک سوری سوری شینا خوگی گی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگی گی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا دم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
تا با داغت با مرم دل با رجانا نیم بی کندی بر دید لکم ازدال با دل خواه نیم بی کندی بر دید لیم را غزدال با دل خواه نیم بی کندی بر دید لکم
Thank you. د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه